Sì. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو او نږدې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیرې په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو زه نوري اسنوري ستاسو په مرګ ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې د ولسي جرګې د باور رایه نه ده ترلاسه کړې نه شي کولای په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او یوه دولت وسلوال مخالف د وژل کېدو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا راتلونکي ولسمشر رسمن ټاکي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې له ولسي جرګې د باور رایه نه دي ترلاسه کړې نشي کولای په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماند وزیران جرګې ته وروپېژني.
هر روز با تغییرات و تبدیلات دست می زنند که این کارشان خلاف قانون بوده با جلوشان گرفته شود.
ولسی جرګې د ولسمشر خوا دوی ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایه ورکړې چې په رد شوو نومان وزیرانو کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی، د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګین حمیدی، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر او د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی شامل دي. دغه شان ولسی جرګې د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی هم رد کړ. د کندز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې دی دا او په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او د دولت د یوه مخالف وسلوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې له امله نښته رامنځته شو. دولتزي په نښته کې د یوه طالب وسلوال د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دولتزي په خبره په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري یو توغول شوي د هوان مرمۍ په یوه کور لګېدلې چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دولت شاه د لغمان یوه له ناامنو ولسوالیو ګڼل کېږي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 اویا رای و حد ټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رای و نه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیات رایې ګټلي خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالد ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیالې هیلري کلنټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتی چې اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه یې بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو تر منځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایرس په وړاندې وبخې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو این تک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړل. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایرس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې باندې 15 نوي خودل شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه هم د مخکخه خزو او نې زی خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ باندې زما همکار مللی بشیر مختوري په څو شیبو کې
مخکخه خزی.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر یې پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی بل موږ سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده، د سولې غشتونکو شذ پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه به لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وی چې مدنی فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګری خونو رئیسه ده. لومړی په د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبري پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیوي خبرونو ویان ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبري کوو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتني واخلو او فرهناز جان به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه وایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګری تل کړی وتی زه په خدمت کې.
مننه فرهناز جانې چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له ملمنو پښتنې لري، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1903 شمیرې لاري له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500 8222 55 55 او 0599 203 5040. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هيله لرم چې مشته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونو ویانده ده. فرهناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپل کورنۍ زینو غړي شونځي ته لتاګ را ګرځولې و. په دې اړه به هم له دوی سره خبرې وکړو. فرهناز جانې، تاسو لمړی مشته وایست چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ زینو غړي لکه تاسو چې ویلې چې ستاسو کاکا د ښوونځي ته له تاګه ستاسو مخنیوی کړی و، نو تاسو څنګه وتوانی د لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډیر زیاته مننه اغلی ملالی بشیر. زه ویلې دې ځای شروع کوم چې زه کله په کلی کې اوسېدلم. لنته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې ښوونځي نه منه کړم بیا جوخت ور سره کله چې ما پلار جان دنده واخیستل نو مطلب یې ویل چې ته اندېښنه مه کوه ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله، زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه دلی موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان اوس خو موږ څه ناسوی یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شه ویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه شې، زه به په کور کې ستا استاد شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه وویل چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم ازموینه مې ورکړه. بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابره شوه چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلار جان مې ډېر روشن فکره سړی دی. هغه نیم درس ماته په کور کښې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه د مکریانو کې د ګلقاسم فردوسي په لیسه کښې. بیا ما ازموینه ورکړه. بیا زه پاتم ټولګي کښې کېناستلم. هغې نه وروسته نو زمینه بېخي لا پسې ډېره زیاته برابره شوه چې زه خپلې زده کړې وکړم. بیا یو نیم کورسونه مې ورسره هم شروع کړل ځکه زما خط لږ څه خراب وو. زه ښوونځي ته نه وم تللې، خط کښې مې ډېرې ستونزې وې. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت. مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
مننه فرهناز جانې، تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې ستاسو کاکا ستاسو مخه نیولې وه چې ښوونځي ته ولاړه سئ، خو بیا تاسو کابل ته کډه سواست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مو زده کړې وکړې. تاسو دا هم یادونه وکړه چې راډیوګانې به لکه بي بي سي او ازادي راډیو به مو اورېدله او د خپلو زده کړو بهیر مو روان ساتلی و. دا چې تاسو څه ډول یوه ښوونکې سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه، په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
یو پروګرام وو، ما ته ډېر ښه یاد شي او زه ډېره خوشحاله یم ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کښې ما ډېرې زده کړې د خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډېر ښه یاد شي چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه ناز مې اوس هم یاد دی که سورت د محمد نه وای پیدا کړی به خدای نه وه دا دنیا. دا زما لومړی درس وو چې پلار ما ته راکړه. یو نیم کې غوسه هم راباندې شو چې ولې نه دي زده کېږي ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړې وه چې هغه څلورم ټولګی و پاتې نور سمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کښې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې له خوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې د په کلي کښې چې هغه مېرمنې مثلا هغه د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کښې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کور شو هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله نو زما خو خط زده وه، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول او هغې کښې ډېر زه بریالۍ شولم ځکه په هغه کلي کښې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده وو، هغه سایمن صاحب وو، د پوهنتون استاد وو دفاعي پوهنتون کښې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، زه هغې کښې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کښې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه نه څه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته، هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل به ښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل لور ښوونځي ته واستوه یا چې زموږ په کور کښې کورس جوړ دی دلته یې راواستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ دې باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې ولې ما تر ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس وو چې هغه موږ په لاره واچوو. هغه د کلي مېرمنې تر ډېره ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره راسي د واده. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره. کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کښې به یو څوک وو چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو را ته ولوله چې څه په کښې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس په لار واچو شپږ میاشتې زده کړې وکړلې او ما ته ډېر دی ویاړ دی چې ما هغه خور چې یو وخت ما ته خاطر وړی و چې ځینې څه لوستلی یو وخت هغې ته خپله خاطره ته خپله لوستل دا ما ته ډېر دی ویاړ دی او حتی په سترګو کښې مې وختې را ځي چې هغه لحظه ما ولیدله چې هغې خور چې خط نه څه لوستلی دی وروسته خط لوسته.
ډېره مننه فرهناز جانې چې تاسو له خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریکې کړئ. اوس به هم ورسو ځینو اورېدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلو. او اورېدونکو تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هېواد پېژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته سلامونه مې ومنئ، خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. بلې زموږ ږغ تاسو ته درځي. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که پوښتنه لرئ هغه هم
وکړئ.
زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بله سلام علیکم والي جان، ته سلام او د ګرانې میرمنې سلام. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه پړی کړم.
ځواک صاحب سلامونه دي، تاسو ته هم ورسیږي، مننه چې تلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزي څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم. واقعن هم فرزانه خور یو واقعن هم یو مبارز کوونکې ښځه ده چې ډېر مبارزه یې کړې ده او اوس مې داسې یو ځای ته رارسېدلی دی چې نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي، یعنی ډېرو خونې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو ځینو کښې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا دي، ولې د کورنۍ مشکلاتو پر اساس دوی نه شي کولی چې زده کړې وکړي؟ نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لوڼې دې مکتبو ته پرېږدي چې پیسو زده کړه وکړي او په راتلونکي دوی خپله آینده سمه کړي. نو د پرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لږ زده کړې په کوم اساس کړي دي، یعنی په کوم بخش کې کړي دي، ماسټري او لایسانس یې اخیستې دی که نه دي اخیستې. ولې لجانې
مننه ځواک صاحب. فرهناز جان، تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته، تاسو کولی سئ د دوی پوښتنې ته ځواب ووایاست.
ملالۍ جانې ډېره زیاته مننه. ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه، خدای دې وکړي چې ورځې په خیر سره پیل کړې وي. بالکل، ما چې کله دولسم خلاص کړه بیا د ځینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت وو هغه زما ته تر غاړې سو. ما باید خپل وروڼه رسولي وای، باید هغوی پوهنتون ویلی وای، هغوی باید زده کړې کړې وای، چې بیا هغوی ته باید یو څوک وای چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلاریان تر څنګه چون چې د هغه ماش موږ ته کافي نه وو او نه شو کېدلی چې زما وروڼه پرې زده کړې وکړي. بیا خو زه د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، زه ډېره وړه وم چې ما د ژورنالیزم په برخه کښې کار شروع کړو. د هېواد ورځپاڼه مثلا ملي تلویزیون زن تلویزیون دې ته ورته ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې، ما به هغه هلته لیکنې کولې. نو بیا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپلو وروڼو سپانسر شلو چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما وروڼه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورور مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی، همداسې نور وروڼه مې ماشاءالله زده کړې کوي. خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه د دې سبب شوي وه چې هغه زما وروڼه یو ځای ته رسېدلي دي. آینده کښې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځایه راورسولو. جوخت د دولسم نه فارغه یم، اوس مې بیا مې انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات وایمه، پښتو ادبیاتو پوهنځۍ کښې یم، د دوهم کال محصله یم.
مننه فرهناز جانې، تاسې د مخکښې ښځې پروګرام اورئ. اورېدونکو اوس هم یو بل اورېدونکی زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بلې ملالۍ بشیر، سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، ستاسو مېلمنې ته سلامونه.
السلام علیکم، تاسې خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ هغه هم وکړئ.
ستاسو دایمي همکار او ستاسو دایمي اورېدونکی یم، قاري صاحب پښتون جوزجان څخه.
قاري صاحب، زموږ مېلمنه فرهناز الکوزي ده او تاسې مخکښې ښځې پروګرام اورئ، له دوی څخه که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بلې، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کښې څه نا څه ده، اوس چې موږ ورته ګورو ازادي د بیان څه نا څه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لوي درې د تاسو ګوري جورنالیست خپل د کور نشي وتلی، عقلا یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی. په نامه د جورنالیست یعنې رسنۍ دي، که موږ څه شي فکر وکړو یو جورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دې سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسو و جورنالیزم ته یا د جورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګورئ، څه احساس کوئ؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل و آیندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنې نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستا چې د دوهمې میلمنې څه پریدې کوچي څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې دا د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي او ښځه په صلحه کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلحه کې؟
ډېره مننه قاري صاحب، ستاسو پوښتنې مو واخیستې. او دوهمه پوښتنه به د فریده کوچي څخه هم وکړو. فرهناز الکوزي زموږ مېلمانه ده. فرهناز جانې، تاسو د قاري صاحب پوښتنه واورېده، د دوی پوښتنه به مو اخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. راځم دې ته چې مکه وګورو، نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادوم. راغسو دغه نولس سوه اتلس کلونو ته چې زما د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره شوه چې نجونې راسي ښوونځي ته لاړې شي، نجونې راسي پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوهوي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښت ډېرې راډیوګانې لرو، ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو. جخت ځینې ځینې هغه زموږ پخوانۍ نتاخانې چې وي چې ډېر نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نتاخانې وي، ورسره په بی بی سي کې نتاخانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راشي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی موږ ته انګېزه راکړه. خو لازم د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو کې د ژورنالستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نهه نوي اووم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالستانو ژوند څومره نام نه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او ورسره مکه وګورو فردین سیاواز صاحب، جوخت راسو موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست وه، هغه د کورنۍ سرپرست وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي تلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مصموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، دا له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګریوان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دوی حق خوري، یو څوک دوی ګواښي. که دوی یو چاله کلپ مه اخلي، په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دوی ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندویانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کې د والیانو ویاندویانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې موږ ته راپرېښي دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی. خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، د واقعیتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډېره مننه فرهناز جانې، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بې پرې معلومات ورسولو د پاره کار کوي او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخ کیږي او دوی ګواښل کیږي چې یوازې د دوی دنده ده چې خلکو ته سم او بې پرې معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکو پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لین کې ما مخکې خور ویل چې ترنې زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کا او پلار مې ماته ډاډ راکو هغه زوا سوالم زه سوال چې زه فکر کوم هیڅ یو پلار هیڅ یو تر هیڅ یو ماما بختل لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی او متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه څنګه مسایل هغه نه دي. دغه مسؤلیت د دولت د حکومت باید دغه ستونزې د مخه نه لري چې د ښځو لپاره باید پوهنتون برابر کی. یا مثلا شاران اوس موږ ګورو چې په هلکو جلې په یو سن کې ناست، یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې د شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا نه نه فیصد مسلمانان الحمدلله موږ وتا شي. نو یو جلې والد چې په یو تعلیم په یو چوکۍ باندې ناست دي هغه ته هیڅ یو ورور هیڅ یو تره هیڅ یو ماما اجازه نه ورکوي. نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي. نو ځکه د بعضې خلک یې ممانعت کوي. کنه هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټر شي انجینر شي خو په یو چوکاټ کې، ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي، سړی باید دې ته هم توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب تاسو پښتنه مو واخستله تفسیره او اصلا مننه د جلال آباد څخه. اغه امیر صاحب ویل چې په جنو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت تخوا څخه. فرناز جان، آیا تاسو په د دوی د خبر سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي او هغه باید ورسره مبارزه وکړي، د دې په دې برخه کې د خپل جنو ته زمينه مساعده کې چې په خوندې چاپېری یال کې انجونی وشوندي تبوزي او راولي او د هغوی خوندیتوب په خپل ونی ترڅو د هغوی راتلونکو روشانه سي.
بالکل بالکل ډیره زیاته مننه مننه جانې. زه یو سوای ما زتي کله کورس زم زه د انګلیسي کورس زم زه د دې ورور راتخنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم زکه زه خو وظیفه لرم دی وظیفینه ما غد ژورنالیزم دا مسلک چې تاسو خپل معلوم دی چې دا څومره ستړی کیدونکی مسلک دی. موږ یو راپور پسې ځو د ګڼو ستونزو سره مخ کیږو، حتی تر ماښام غوږ کلیپونو پسې ځو تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کور ته ځم، پلاجان مې د دې خوري کور ته کله چې هم پی دي چې ما دې رخصتېدو ټایم دی ما پکې دې پرځي د کورس نه میراوړي کور ته. یعنی هر کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې دا ورته زمینه برابره شي. موږ باید د دې نه وډاسو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح دی، زموږ اسلامي ټولنه ده، موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو، خپل اسلام ته په کتو، خپل دین ته په کتو. نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو ټول راټول چې د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته همداوایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږي، نه به غلط کار کوي. خدای مو کړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې زوی به چې نو سره کار نه لري، چې د لوش میرې بنا غواړي. یعنی دا زما د پلار او لیدې نصيحت وی چې مکه هر ما خام کوي که هر کورنۍ دا سیستم د اولاد کوتي لور خو تبان چې دایي هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي زه دوی کړی دی چې تاسو هر کار وکړي خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای موږ ته غلط کارونه مو کوي، د چا لور ته په کوڅه کښې مو درېږي، د چا لور په سیند کښې دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي دا هم غلط کار دی، که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي دا هم غلط کار دی. ځکه حقوق دي او موږ چې نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې زما سر راټیټ نه کړي، ته چې خونځي ته ځي ډېر پام وکړئ. دغه کلمه که موږ خپل زوی ته کوو، هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې د هلکانو له برخې نه زه وایم هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي، ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي، خو پلار دته برعکس انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي، لور ته د شرم خبره کوي، زوی ته نه وایي چې ته د غلط کارو کې سبا ورځ ځان ماته شرم دی، ځکه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی. او راځمه دلته صحیح ده، د امنیت نه شتون ځینې زموږ عنعنات، زموږ رسمونه، زموږ رواجونه، زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به باته تانه راکړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي. که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووایي، هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي، خو موږ به خپل ځان نه پاتې یو. موږ بیا ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو، نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو؟ ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو؟ کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو، باید د هېچا خبرې نه ونیسو. مثبتې خبرې، مشوره کول دا صحیح ده. په خپل ځای یو چا نه به مشوره اخلو، یو چا نه به مثبت انګېزه اخلو، د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو، د مور، د پلار، د تره، د ماما، د ټولو ته احترام درناوی په خپل ځای. ولې چې څوک ما ته وایي چې هغه الکوزي ته چې دی نطاقه کېږي، ما دا ډېره اورېدلي دي. ما ورته ویلي که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم، دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي. خو راځمه زموږ د حکومت له خوانه، د دولت له خوانه هم ځینې نیمګړتیاوې شته ده. اوس که موږ په لرې پرتو ولسوالۍ کې وګورو، په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته، د نجونې ښار ته تللی نه شي. دا درسره منم، دا بالکل منم وروره، چې دولت زمینه نه ده برابره کړې. دولت باید زمینه برابره کړي. په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي، هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي. داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې دي، هغه د ولسوالۍ په ښوونځي باندې وربار وي. نه، انجینو ته باید ډېره توجه وشي. انجینو ته باید په داسې ماحول کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه ماحول انجینې چې دي، د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په هماغه یو تلی وشي، تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي. خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري. مکه وګورو، موږ لغمان یاد کړو، موږ ننګرهار یاد کړو، موږ پکتیا یاد کړو، پکتیکا یاد کړو، چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړهخه کړی چې د نجونو دپاره که موږ د رسنیو ته غوږ وسو، هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره. هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده، حتی خپله پکې کار کوي، دا زمینه یې برابره کړې ده. حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. دغلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي، حکومت هم پاملرنه وکړي، نو طبعاً بیا کورنۍ هم زړهخه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي.
ډېره مننه فرهناز جانې. آغا امیر صاحب، ستاسو پوښتنه به ځواب سوې وي. حتمن فرهناز جانې یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي، نو باید د هغوی د حقونه هم پر ځای کړای سي چې په هغوی کې د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حد اقل ابتدایي زده کړې ولري، او د هغه د تضمین او د ډاډ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅې وکړي چې دغه کوچنیان ښوونځي ته ولاړ سي، تر څو د ټولنې نیمایي برخه فلج نه سي، چې هغه ښځې دي چې بې زده کړو او بې سواده پاتې نه سي، چې بیا په آینده کې یې ژوند تاریکېدلی سي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي، ځکه دوی خپله لاره نه سي موندلی او د بل چا پر اوږو باندې بار جوړېدلی سي. د فرهناز کوزی سره به موږ خپلو خبرو ته دوام ورکوو. زموږ نور میلمنې هم دي. موږ هڅه کوو چې ډاکټر لیلا آفاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي. موږ ور دوی ته تلیفون کوو، خو تر هغه مخکې به یو بل اورېدونکی راواخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړي، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم فرجانی.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او پوښتنه وکړئ.
جان دې خوشاله دې صبرایو رحیم.
تاسو پښتنه لری زموږ د هم د زموږ د میلمنې فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لرم. دغه خاص پښتنه خو ما دا صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم تعلیم دي خاص دي پورا هغه څه کې خدای سينه چې دې د حجاب نه بغیر وي که نه په حجاب اسلام کې نو دغه اجزا شته، خو داسې نه چې بې حجاب وي. لکه اوس هلکان نجونې یو ځای سره کښېني او داسې وایي، ولې نه په حجاب اسلام کې دې تعلیم وکړي؟
بله ستاسی تبصره مو واخسته موږ دا نو وایو زموږ میلمانی دا خبره کړې ده چې باید شدزی په بی حجابی کې ولاړې سي، بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی وویل چې شدزی هم باید د زده کړو زمینه ولري او حق ولري چې هغوی خپل راتلونکی سم کړای سي. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
بله السلام علیکم زان اقزادی ما د لغمان ولایت سره په تماس کې ما سمادي تاسو د ملمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو خځو حقوق ورکړي هغه مونږ منو هغه طالبان هم مني ارسو کې مني دا و چې کومې خځې دا ناری وي او دا وایي چې مونږ دا سول نه منو دا حقوق نه منو او دا غ نور سیاست فکر انغخ دی دی او دوی د خزه د حقوقو په باندې دا ناری وي دا خزه ته تاسو پیغام لري یو خبره خو می داد او بل زما دا ټول خزه نه دا شیله دا چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی اسلام وایي چې خزه اذان نشي کولای اقامت نشي کولای او تاسو دلته په رادیو غان کې نه چې تاسو دلته تبصری ورکوي دا تی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دوی په کوم حیات په کوم دغه باندې سند باندې دا خبره تحصیل کوي په دارې ډیزانو کې
مننه ستاسو تبصره او پښتنه مو واخسته فرهناز جان تاسو د دوی خبره واورید ک تاسو کوم څه اضافه کول غواړئ مهرباني وکړئ
ډیر زیاته مننه ورورجان ته سلامونه زره زم دې پښتنه بزه داسې جواب کوم چې شکر الحمدلله مقتول مسلمانانی زمکه دغه حکومت چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه مګر د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي که زمکه خو نه ځن ناری وي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي زه دې وروته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حکومت چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه زمکه په هیواد تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړي تاسو لا چې اسلام سم مطالعه کوي خپل دین مطالعه کوي قرآن تلاوت کوي هغه د ترجمې سره ولولي هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هیڅ دین نه دي ورکړي کومه ګډا دیموکراسي ده کدا نور دي کا هر څه د مکه د نړۍ ټول هیوادونو ته لاسو وګرځو هغه ته د مېرمنو مګه حق او حقوق وګورو بیا راسو افغانستان ته دغه زموږ خویندې چې وسره دي دا ماشاءالله ټولې په ایجاب کې راځي داسې نه ده چې چا د سره صدر غورځولی دی یا خدای مکړه څو د ایجابه راوتلي دي یا پوهنتون د زده کړې ځای دی د تدریس ځای دی پوهنتون په دې معنا نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې نجلۍ پوهنتون ته ځي هغه ته خلک د تدریس لپاره ځي هغه ته خلک د پاشاو پتنیو یا نورو کړنو لپاره نه ورځي مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجن لیدلی دي کاغه په کلو کې ښوونځي ته ځي کاغه په ښارونو کې ښوونځي ته ځي ماشاءالله تورې جانې اخستې دي خاصه خبرې په سر دی او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي هماغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت تللي دي دوی خپل حجاب کړی حتی ډېرې خویندې زموږ حجاب اغوندي او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي که څوک خپل اسلام وساتي که څوک خپل دین وساتي هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم زه انسان دا اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د پکم پکم کې کتاب کې دا په اسلام کې څه چې ملاله میوان هو وژنا ملاله میوان چې دی ولس هغه دی پورته کړو ملاله میوان چې په هنتن ماسله و هغه خبرې کړه ملاله میوان چې لمور فاتې لاس خويندې راته کړی دی هغه ته نه پکا هم راوړل موږ ته ملاله میوان یو ژورنالیست یا د کوغې خبرې کړه د ژورنالیستانو چې موږ ورې چې هغه په حجاب کې نه ستل دی هغه هر یو خبرونه تاسو وګورئ چې دا د وښتان یو دانه نه ښکاري یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي هغه څوک چې نیوتی لري هغه څوک چې د دې ورور چې د منفي نظر دی دا به د دې خپل نظر دی ځکه موږ د هر څه نظر ته درناوی لرو احترام لرو قدر کوو او په خو خبرو به هغه ته قناعت ورکړو چې د ورور ته دا وایي چې موږ ټول پوینټ چې راکوو که څه دی دوی وایي چې د خدای موږ د دې نه وایي چې موږ د دې حقونه راکړي چې خو موږ د خپل وطن وران کړو دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي ځکه دوی پوهیږي چې کوم حقوق چې د اسلام ورکړي دي هغه روس دې ته نه دی ورکړی دی که تاسو خپل دین سم مطالعه کړئ دا به د نړیوالو حقوقونو باندې خبر شئ چې اسلام مېرمنو ته څنګه حقونه ورکړي
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبرې وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل. اوس هم ورځو خپل دوهمې میلمنې ته چې فریدا کوچی ده د فریدا کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبرې کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسیز موږ ژغله ازادي رادیو او ری د مخکښ شذې پروګرام دی. فریده کوچیز موږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان پخوانی سناتور ده او دا د سولې غښتونکو شذو په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه تشرغلاست.
خدای دې شذر ولې ستړې مسې څنګه یې شایې
ډېره مننه ژوند دی اوسې خوشاله سو چې تاسو ژغورو.
نو زم ډیر خوشاله سم چې ستاسو راغ به واره دی او زم دې ازادي راځو ته ورابو بللم او زما خوشتنه ستاسو خدای چې اول د افغان میرمنو د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غښتنې ټولنه ما جوړه کړې ده. د افغان میرمنو سولې غښتنې ټولنه می جوړه کړې ده او دا د طالبان سخم تقاضا کوم د چارواکو سخم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دوی نوې ورځ ولاړې ولاړه وت خطر ته هیڅ رانه وړه. دا افغان شګي چې ولاړې یو ټولنه می جوړه کړې ده د افغان میرمنو د شوزو د سولې غښتونکو ټولنه او چې ولاړه سو مر قطر ته زو د خیره او د ولاند یا د پنځشنبه یا بل پنځشنبه یو مطبوعاتي کانفرنس هم جوړوم چې وینه چې د درست افغانستان ولړږي چې د نارینو خو هیڅ ونه کړه چې شګي په لونه و طالبانو ته ونیسي چې و طالبانو زامونو و ورونو تاسو چې مرکیزم ستاسی ایتمان پاتیږي ستاسی کندیانی پاتیږي ستاسی مندی بری کیږي او زموږ پولیس وردو چې تاسی وژنئ همې کندیانی پاتیږي همې ایتمان پاتیږي د دې وشت څوک پاکی تاسی مرم زموږ غم دی کدی مرم زموږ غم دی دا سلویش کار کیږي چې جګړه روانه ده او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي خو دا بریم افغانان دي امریکا او توادر امریکا او پاکستان د خیر پر غونډي ناشتي چکچکی کوي دی ته پیسې ورکړي یې ته پیسې ورکړي موږ د امریکا تر پیسو تیر امریکا دې د څه موږ څنګه وګدل کده یا راکټ څنګه جوړه ک چیرې زینه د سولې کلی د دوی په لاس کې ده ام د امریکای او د پاکستان کووږي زموږ ته خو دې اوله پلو پاکستان ته نسم امریکای ته نسم طالب ته نسم چارواکو ته نسم چې موږ ته بحث د سلوستانه کیږي چې جنگ روان دی او د سولې کلی د طالبان او د امریکای او د پاکستان په لاس کې ده که سولې کوي ونه کې نه کوي د امریکا سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم ولې په شوزو وروانه چوم او د امریکای سفارت هم ولې وروانه چوم ته ولې زموږ لوکان زموږ جنې چې مکتب ته ځي د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله براسي پرونې پروازګان کې بمبار کړی دی پرون د کابل اوراز د یو کور اته نه پر لخت نه پر مړي عام خلک ډیر مړي
کوچی صاحب بلې تاسو وویل چې تاسو د سولې غښتونکو میرمنو ټولنه رامست کړه ده که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا وایئ چې په دغه ټولنه کې څومره شذې غړیتوب لري د دوی هدف څه دی دوی څه غواړي کومه برنامه پر مخ وړي او تاسو د کوم استراتیجی د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده.
موږ زه خلاص مې اشتي مریض وم پینزه میاشتی دلتا وم یا پینزه میاشتی می پاییم که تیره کرده نو جرالم گوره آقا ده قطر خلق بیرتر آقلی ورنوی برازی تیره کرده پرخصتی او ماول چه دوی چه پا دوی چه پرا نسوه زبا شزی مختکم شزی مدباتی کافران چه ارکم یا پینزه زر شزی دی پداغه کابل که با یو وطال ورطا نیسته با دلتا با دولایتو دولیسوالوی داغه پسی چی کوچانی پشتنی دی زیر آغوارم دا مدباتی کابران سورتو ما
چوم را غری دی ستاسی دا طولنی چوم را کسانی دی
پینزه زره دا اوست بی جوری دا اوست بی جوری کلی زیغوارم چی پا ولایتو کم جوری
شش پنځه زره کسان دي او زموږ یو اوریدونکو مخکې ستاسو څخه یو پښتنه زموږ سره ثبت کړه هغه ویل دي چې تاسو څومره ډاډمن یاست چې دا هڅه به نتیجه ورکړي او شته د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولای شي په دې اړه که تاسو زموږ د اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل جواب وایست
موږ زدا جواب درته وایو چې پر دې د بخوا چې به پر پولیو پر پټیو یو نفر قتل به یو نفر ورسیده نارینو به بلاده نارینو به خلاص نکره بیا به شزی ور ولی زلی شزو به پلو ور تواچه وی پوچی دا پلاو روی می در وره دا پلو زمانه دای دا بیبیانو دای او دوره ازرد خدیجه شوه شزو و سوداگریه کول طالبان انشاءالله و تعالی مش مخ به پرمزه کنه کی مش به خپل پلو ورته نیولې د ملل متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو هم لور په چارواکو ته هم دغه ته هغه خون چې به وکي دا شوز ته به وکتل وینه سره قتلو تر هغه پلو تر هغه جنگ به تیر سو اوس نن ورځ ما دغه فکر وکي چې راسه دا ټولنه جوړه که د افغان میرمنو د سولې غوښتونکو ټولنه چې موږ عادي ته قطاره پورې ځو ښځېم یو بشر دي دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدله دا طالبان به هم د ښځو زبه نه وي داسې زړه خو بیا د غوښو وي د ډبرې خو به نه وي اخره بې ومني
تاسې یادونه وکړه چې تاسې به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لورې ته به پلو نیسئ او بیا تاسې وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا شوي دي نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ته سوله غواړو دا پوښتنه او بل زموږ اوریدونکی به راواخلو هغه به ستاسو څخه خپله پوښتنه وکړي مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسې پوښتنو ته به ځواب ووایي بل اوریدونکی راخلو مهرباني وکړئ وعلیکم السلام خپل نوم وایست
مننه زکری والا شنادا شلمنده در سره وسل سوی اول خو زه کوچی خور تک خپل سلامونه وړاندې کوم دوم لري سونه ش کری والا اندا سره دا مشته د سولی وړاندې کوي نو ان شاء الله زه شلمنده ما چې دا څه خوند را پورته سی لکه کوچی خور نو هم به طالبان هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهرني لاسوونکي چې موږ تاسو په وطن کې لاس خیر نه کوي ګول دوی ته متوجه سي نو زه د دې خور ته ډیره زیاته مننه کوم چې په څومره ښه انداز او په څومره ښه کلیوال دغه باندې چې دغه ښه راپورته نشي پاچانم سوله نشي راتلای دا که دلته دوی د مثلا د نور په خوله باندې غوښتنې کوي چې موږ دا شی غواړو مثلا وزه ښه مثال یاد د اشرف غنی میرمن درته چې هغه د افغانستان یو دنه د افغانستان سره اکبري تړاو نه لري او دا هم د سولې پاکله باندې هلته د افغانستان د ښځو نمایندګي کوي نو دا ښځې نمایندګي نه شي کولی او دا کوچی خور و داسې خوندې بیا د افغانستان د ښځو نمایندګي کولی
مننه آشنا صاحب تاسو تبصره مو واخسته د اشرف غنی د میرمن یادونه مو وکړه د اشرف غنی میرمن اوس نسته چې موږ د هغوی څخه دا پښتنه وکړو خو تاسو به پوهیږئ چې د اشرف غنی میرمن د افغانستان تب ادا او د همدې هیواد یو شزه ده د بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو اوري
ولې خرجونه ښایي جوړه
ا مننه تاسو خپل نوم وایست او د فريدي کوچي څخه کومه پښتنه لري وی وایست
نوم رزي خان ورداګ دی
ورداګ صاحب تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري کومه پښتنه یا تفسیر لري مهرباني وکړي
پښتنه کوم اول دا غره چې د کوچي خیر باندې او پرینای وای اخو چې دې دا خبره وکړه چې د افغانستان جنگ د افغانستان د پاکستان او د امریکا طرفه دا معلومه خبره ده خیره خو کچې خر ته دغه پښتنه لارم چې دا د کوم ځای د کوم ولایت او د کوم ولسوالۍ ده تر څومره زده کړې کړې
ستاسو پښتنه مو واخیسته وردک صاحب کوچي صاحب تاسو د دوی پښتنه واورېده مهرباني وکړئ بلې ستاسې ږغ سم نه اورېدل کېږي کوچي صاحب ستاسې ږغ نه اورېدل کېږي
صنعت اوس دا دوی وخت مې طاقت وکړي دا څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده دا داسې نه دی چې تنه په کابل کې جوړوم زه دا افغان میرمنو ټولنه د سولې غوښتنې ټولنه او په څلور دېرشو ولایتو کې جوړوم په څلور دېرشو ولایتو کې جوړوم او زه طالب ته په یوه پښه باندې درېږم پلو ورته نیسم پلو ورته نیسم تا قطاره پورې ځم ښځې د ځانه سره بیایم چې موږ داسې نه کوو چې هغه نارینه مو یله ولېږله داسې عقلانهم اکثریت خلک خپل د ګټو دپاره تللي وه خپل د جیب د ډکولو دپاره تللي وه څوک د سولې په قصه کې نه دي څوک په دغه جنګ باندې خوشحاله دي په دغه جګړې باندې خوشحاله دي نه غواړي چې سوله او ثبات راشي د څوک مري اردو مري پولیس مري او داسې چې سربازان دي مري دا څوک دي زموږ اولادونه دي د لږ ضرورتو دپاره خپل د اولادو د نفقې نفقه د برابر چې نفقه برابر وي د دغه دپاره دوی سر ورکوي سنګر نه ورکوي زه ولاړم یم ته داسې ګوډیان او په سترګو ړانده شالیان زما سره ولاړه چې سترګې را ایستلې وه طالبانو ته پلو نیسم وزر کوم بس ته تو خدای دا دونې کال د مذاکرې میز ته نه راتلی اوس چې رالی موږ سره په رښتینې باندې څه سوله وکوي ډېر کسان مو مړه شوه ډېر مرګونه مو وکړه زموږ زه ناجوړ یم دا چې وایي په تلویزیون کې وګورم نن دا مړ دی سرانوال مړ دی خبرنګاره ملالۍ میوندۍ مړه ده نو تو خدای زموږ نه خبرنګاران را پاتې شوه نخ د عام مرګ روان دی د بمباری روان دی طالبان د دوه پښو خلک دي پر موټر سکیل پښه راواړي ځي دا حکومت پرې املاکتې هلته بمبار وکړي عام خلک وژني دا خو زموږ پر خوا نه جوړېږي خدا راستي ژاړم پلو ورته نیسم په یوه دیګدته زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته والله که راسم پلو ورته نیسم چې ته څو زما و پلاوته شی واله چې پخوا خلک تر قتل و قتال تېرېدل تاسې ولې نه تېرېږئ څه زړونه د غوښې دي د ډبرو نه دي که چیرې تاسې جنګ نه کراروئ موږ به د افغانستان هغه زبلې هغه خلک چې بېخي اولادونه یې په قرباني شوه موږ به ولاړ شو یو اسلامي ملک ته به ولاړ شو چې نو بس دی تر قیامته خو جګړه موږ نه قبلوو وطن به پرېږدو ودوی ته په اردو د امریکا جوړوي که په پاکستان ورته جوړوي او د دوی غوا زړه دی چې افغانستان ونیسي د پاکستان یو صوبه وګرځي
مننه کوچی صاحب اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته اورېدونکی را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست
سلام علیکم تاسو اوریدونکو ته او کوچی خو ته ټول سلامونه کوم.
ډیر مننه. تاسو خپل نوم واست او د فریده کوچی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکي هغه پښتنه وکي.
احمد ما د المن ولایت څخه کوچی خو دا پښتنه ده چې دا دا واده کومه لمی دې چې سره شو ده او دا د شو د دې څنګه سره شجره ټولې کړې دي او کاته دې بیا یې او دام تک دا ما ته کړې چې دا نتی جنور کې
مننه. کوچی سپ تاس د احمد سپ تبصره واورې د دوی فکر کوي چې ستاسې دا هڅې چې تاسو قطر ته ځئ دا کې داسې چې نتیجه ورنه کې تاسو څه وایست د دوی په ځواب کې؟
دا سل په سلو کې جواب ان شاء الله تعالی دا مثبت جواب نه دی دا منفي جواب په ځو ترلاسه کړم.
او آیا بله تاسې په دې باور یاست چې شدی د
مثبت ګوره زبده چې نه کو چې مثبت پایمالاسو مثبت داغه سراسو ان شاء الله تعالی مثبت چې پلګه غاړه راسو.
کوچی صاحب آیا تاسو په دې باور یاست چې د دولت په بلې د دولت په پلاوي کې د شدینه غړیو شمیر څلور نفر دی چې ټول پلاوي یوشت نفر دی په دې د دې سره موافق یاست چې دغه د شدو شمیر بیخي کم دی ډیری کسانو یعنی د بشري حقوقو مدافعینو او نړیوالو ادارو هم پر دغه باندې انتقاد کړی دی چې څلور شدی د ټول افغانستان د شدو استازیتوب نسی کولای؟
څلور شدی په دنیا کې دا خو تم پوهې خدایم پوهې رسولم پوهې چې څلور شدی څه کولای ټک د یو لاس نه خیږي ټک د دواړو لاسو خیږي چې دوی شدی مساوي کړي نه دي سو هغه دوی وایي چې د نارینه او د ښځو حق او حقوق مساوي دی کومه دی څلور شدی تللې وي دوی وایي چې د ولایت په ساته یو شدی د بیولې وایي د هر ولایت بیا چې هغه شدی تللې دي اغه شل په سولې نه دي خوشاله مش خو زوریدلې مش کړیدلې مش خو د طالب توای چې ستا مور برکیږي ستا ایتمان پاتېږي اغه زایبا زما عام خلک مري زما عسكر مري زما اردو مري زما سرادیان مري اغه زایما بس ته بالا ویا ونه چې ځان غرغره نه کماله ته چې وځي د سوشل چې ولاړ و ام بیا مخ قبلوم ز سوله غواړم.
کوچی سپ تاسو به په یاد تاسو هم که داس ګډون کړی په لوی جرګه کې چې هلته زرګونو کسان راټول سو هم د سولې په برخه کې خبري وکړي بحثونه وسول چې بیا د هغه په تپکتو باندې د کرنلار را مخته سو چې پلاوی را مست سو د خلکو په استازي تو باندې ځنی کسان انتخاب سول. نو آیا تاسو په دې باور یاست چې دومره ډیر کسان ک د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي دا خو امکان نه لري چې د هر یو خبري ته به غوښنیول کیږي؟
دا خو په واسه ته ولاړه کوربا دي سبا دا خو دا هغه کسانو غوښ خبري غوښ باسي چې څنګه سالاران دي په دې سولې باندې نه دي خوشاله. دا دغه جرګه چې وس په زمریدو هم نه جوړم په امنیت شپخانه کې وبا زدم ورغلا دا جرګې ته
ډیره زیاته مننه. تاسو زموږ د مخکښ شدي پروګرام ته راغلاست. اوریدونکو تاسو د فریدې کوچی څرګندونې واورېدې چې د سولې په برخه کې د دوی د خپلو هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریکې کړې. دوی وویل چې دوی یو ټولنه رامنځته کړې ده چې د سولې غوښتونکو میرمنو د ټولنې په نوم ده او دوی د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له ښځو سره خبرې کړې دي چې د دوی په وینا 15,000 ښځې له دوی سره دي په دې ټولنه او دوی به خپل حرکت ته دوام ورکوي او په دې برخه کې به خپلو هڅو ته او فعالیتونو ته دوام ورکوي او همداراز به د جګړې له دواړو لوري غواړي چې سوله ژر تر ژره وکړي ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې عادي افغانان د دواړو خواو څخه وژل کیږي او دوی ځینې ادعاوې هم وکړي چې موږ د دوه بل لوري چې د هغوی ځواب نه لرو چې په داسې یو بل بحث کې به هغوی هم راغواړو او خبرې به ورسره کوو. د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي. د د مخکښ شدی په دې برخه کې تاسو زموږ د میلمنی فرهناز الکوزی چې شاعر لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست د هیواد پر کچه همدار از فریده کوچی زموږ میلمنه و د سولې په برخه کې دوی د خپل حادثو په اړه خبري وکړې. زموږ دریمه میلمنه ډاکټر لیلا افاق و چې د لبد مرغه مجونه کړای سوای چې د دوی سره وصل سو او خبري مو سره ونه کړای سوای موږ د دوی نوم اعلان کړي چې دوی بز موږ سره په دې خبرونه کې خبري وکړي خو لبد مرغه موږ له دوی سره اړیکه ټینګه نسو. ډاکټر لیلا افاق چې موږ مخکې اعلان کړی و چې دوی یو مدني فعال دي سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده له دوی سره په پراتلونکو خبرونو کې هم د خبرو هڅه کوو. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. اوس هم زما همکار مقیم ناهب تاسو ته دری خبرونه وړاندې کوي.